السلام علیکم ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبه د اپریل 18 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوی د 1400 کال د کانکور آزموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي آزموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور آزموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندرعباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي. خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زورور چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فیستیوال ګډونوال په نښه کړي وو. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فیستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل کوي. شه د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوري. هم دارنګ خبرونه راپورونه اولولې. د سر مطلب مداده چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوي دي.
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ول سوالې ته غلرو پروتو سیمه ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څه ناڅه دوايي برسېده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریټلې د کارونه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنل شو کورونه خزي او جونې چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وای هیڅ ډول روغتي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. زینو دغه ازادي راډو ته ویل دا سیمال چې د امیدواري په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسای نه لري. ځوان جونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سخت ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي کدي مهمو حالاتو کې دغه خزو ته روغتي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې لزینو تازه راستنو شو خزو او انجونو سره خبرې کړې او دغه ریپورت چمتو کړي.
امیدواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا جن نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل څه ویده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومان مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستی خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیاي اسانتیا او ته لاسرسي نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لار نو خل لار خيمي کې خزون ني تیريږي خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو زموږ په نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړي ته ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل تی خوږي ګلاسونو تی خوږي غوندونه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنی ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلی دی کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دې خونځي دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالانو او څیړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان څیړونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې ځینې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخې سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستې ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څیړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دی. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبی دوست بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبی دوست بنسټ مسؤول او دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خبرل شوې دي، پر هغوی سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دوی سره ټول شوې یو، غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني، په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي، په جلاوطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونی کڅام دغه ډول غونډې هیله بخون کې بولی، خو وايي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنۍ غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یم چې دغه جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د انجونو د ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي، چې باید د افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې لزکړ منه شوی او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوي، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، ل شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي، ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلا بیل ترګریډلې د دوی خبره په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګریډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بېلابېلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکاینی سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرخېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یوه مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی وو خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته. د پکتیا د یو شمېر غریزو سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپلو سیمو د والشو ځنګلو په ځایو کې نوي نیالګي کینوي او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونې او ځنګلونه لري چې ډېره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې والشوي او له منځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې موسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړې د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم څه چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوې بیٹه په زمیندې یی مکسره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وځای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بیٹی د پرې انجه شوا هغه دلال متخمیت امګ ضرورت لري.
د ګرد څېړۍ د سیران سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه وه. اوس میږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي که نه، چې یغه ته میږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمین نمشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد څېړۍ دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کی می خپل ونه می لري دغه مندم د خلک وخته دي نه زیات ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربلې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري، ویل ته ضرورت لري، ویل سر باندې ته د ویل په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څټ پټ کو درګي.
د زادران اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادران اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځای دی چړی دی دغه میږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې میږ ته داسې شاعر وکړي چې میږ داسې ونه که نه وي چې د کوم غز نه وکړي استفاده ازنه واخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد څېړۍ اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد څېړۍ ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد څېړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سبان دي زرو روغتیایی مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه یواد کې ټول تال 1013 په روغتیایی مرکزونه فعال چې د کال لپیلې شاوخوا 300 تړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو لکه تر سره مخ دي. اسد الله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورت جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د دولس پیسې د بی برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایی خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل یو څه نه څه دوايي به رسیده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایی ان بخښ کې کار کوي. په اخیره استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی په روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی سي ده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روختي سکتور کې ښکېلې دي. د روغتیایی خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لوبیا واکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دې خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینۍ لاره د هغه د ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو هیڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته پر اکثر او پر سیمو کې کانا په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسی او کومک راسی. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي هغې باندې هماغه دوایی ور سره وهل کې وهل سی او باو پیسې پاغې تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازی او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلیږي. د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
د
لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره